په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بنری ما او د مشال ریډیو په دغه دوه ما خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنه راپورونه تفصیل لرو، زمونږ ونیز خبرونه روخانه مستقبل به هم اوري. پړومبي د بریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د شمالي وزیرستان په شوال کې نښته شوې ده. د سواد کامی جرګه وایي هلته له پوز او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ چا ژوند نه دی خوندي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د یو نشته پترز کې درې وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشته د پنځم به پورز نه وخته د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې سویده. پاکستانی چارواکي وایي دوی درې وسلوال وژلې خو د دوی امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. بل پلو د مجلس عسکري ویاند عبدالله وزیرستانی مشال رادیو ته د خپلو درو ملګرو د وژل کېدو پخلای کړی او ادعا یې کړی چې شاوخوا اتو پاکستانی عسکرو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. د سواد کمی جرګه وایي هلته له پاوز او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند نه دی خوندي. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. د دې جرګې یو مشر زاهد خان د پنځشنبې په ماښام مشال رادیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي، سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نښه دي. او چې په خبره ده چې عام خلک مستل کېږي ټارګټ کېږي، تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکورټي ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوي دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 116 ځایي مشران په هدفي توګه وژل دي. د سواد کامی جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټې غړو ته د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې خواجه سراو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره سوي یو بیان کې کړی ده. مشتاق غنی ویلي چې حکومت به خواجه سراو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. نوموړي ویلي چې د خواجه سرا علي شاه په وژنه کې کاکړ دوه کسان پولیسو نیولي دي او درې ملزم به هم ژر ونیول سي. دوی ورځې وړاندې د علی شاه په نوم یو خواجه سرا له هغه وروسته د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه چې اته ډزې وشتل سوی و. افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شایي یو شمیر قومندانان پکې نوي ټاکل سوي مشر ملا هبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړه کوي. د پنځشنبې په ورځ مشال رادیو ته په رسېدلې دې ویډیو کې د ملا هبت الله خونزاده څهره نه ده لیدل سوې. ملا هبت الله خونزاده له هغه وروسته د افغان طالبانو مشر وټاکل سو چې د روانې میاشتې پر 21 نیټه د امریکا بې پیلوټ الوتکې د دې ډلې د مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې وواژه. دا نه ده څرګنده چې دا اوسنۍ خپره سوې ویډیو څه وخت او چیرې ثبت سوې ده. خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ویډیو د کروالي پخلی نه دی کړی، خو دا ویډیو د وسلوالو طالبانو د ویاند د پنځشنبې د ورځې له هغه بیان سره سمون خوري چې طالبانو یو شمیر قومندانانو ملا هبت الله خونزاده ته وفاداري ښودلې ده. د ملا محمد رسول په مشرۍ کې د طالبانو بل ډلې ویلي چې د ملا هبت الله مشرۍ دوی ته د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اورزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ماموریت ویاند جنرال چارلز کلیفلند د پنځشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي، خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی. چارلز وویل اوس مهال موږ ته د کندهار په شمال کې د شاولی کوټ ولسوالۍ، ترین کوټ او نږدې ولسوالیو امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان ولسي جرګې هم په اوروزګان کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. ولسمشر اوباما دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په جاپان کې د اوو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې کړې دي. ولسمشر اوباما وویل
In the short term, we anticipate that the Taliban will continue to...
دی وای اوس مهال موږ داسې وړاندوینه کولای سو چې وسلوال طالبان به خپلې د تشدد لارې ته دوام ورکړي چې عام خلک ووژني. هغه تګلاره کومه چې په تیرو 15-16 کلونو کې د دوی کړنې په ډاګه کوي. ولسمشر اوباما وویل د هیله لري خو اټکل نه کوي چې طالبان په دې پوه سي چې دوی نور پر دې هیواد واک نسي ترلاسه کولای او هغه څه چې دوی باید وکړي دا دي چې په جدي توګه د روغ جوړې خبرو ته کښېني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل سوي دي. دا څرګندونې د دې سازمان په هغه رپورټ کې سوي دي چې د پنجشنبې په ورځ خپور سوی. په رپورټ کې په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله کلکه اندېښنه څرګنده سوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه به د مشال لیډونه اورېده چې زموږ همکار بوریوال ککړ وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدی شي. چارواکي وایي شمالي وزیرستان شوال سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په جګړه کې درې وسلوال وژل شوي دي. د سوات قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن جرګو غړو ته دي د ځان د امنیت لپاره د وسلو ساتلو اجازه ورکړل شي.
او تیر شوي د دې دوه درې میاشتو نه بیا دا ټارګټ کلینګ د سیوا شوې ده او خصوصا په دې تیر یو میاشت کې.
د الف اعلان په نوم یو څېړنیز اداره وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د زده کړې معیار غورځېدلې ده.
په خیبر پښتونخوا کې چې ماشوم پوهه چې کومه ده هغه ډېره کمه ده.
زموږ ونیز خبرونه روښانه مستقبل به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمونګړومبي راپور ته امنیتی چارواکو ادا کړی دا چې 13 ورځ د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې د امنیتی سرتیرو وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي دي. خو بیا وسلوال دا داوا رد خو بیا وسلوال دا داوا کوي چې دوی اتو پورې امنیتی سرتیرو ته مرجوب لړول ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر راپور کې و.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان شوال کې امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې درې وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو یو بل سره مخامخ جګړه وشوه، خو د دوی په وینا دغه جګړه کې امنیتی سرتیرو ته تاوان نه دی رسېدلې او درې وسلوال یې په موقع ووژل. این وخت کې مجلس عسکری وسلوال ډلې ویان عبدالله وزیرستانی چې اوس ځان د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان ویان ګڼي مشال ته وویل چې د امنیتی سرتیرو سره یې جګړه وشوه او د خپلو درې ملګرو د وژنې او ژوبل کېدو تصدیق کوي. خو نوموړي وویل مخامخ جګړه کې تر اته پورې سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې. امنیتی چارواکو د وسلوالو دغه دعوې رد کړې. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې ضربیاز په عملیاتو نه وروسته زیاتره سیمې فوز د خپل کنټرول لاندې راوستې چې او زیاتره سیمو ته د کډوالو واپسي هم شروع شوې او د انتظامیه په وینا میر علي او میرانشاه تحصیلونو 2000 کورنۍ واپس ستنې شوې. خو وخت په وخت وسلوال د تاخیل او شوال کې په امنیتی ځواکونو د بریدونو او دوی ته د سر و مال زیان اړولو دعوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
هجرا
په 4 نیم بجو.
د د سوات قومي جرګې مشران وایي چې په دغه سیمه کې بدامنی یو ځل بیا زیاته شوې ده او د امن جرګو په غړو باندې بریدونه ډېر شوي دي. په سوات کې د کال 2009 نه راوخله تر اوسه پورې د سلونه زیات د قومي جرګو د امن جرګو مشران وژل شوي دي. په دغه تناظر کې د سوات قومي جرګې مشران غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپل امنیت ساتلو لپاره د وسلو ساتلو اجازه ورکړل شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي، ولسی وګړي او پولیس. د په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپل سیمې سلامتیا غواړي هغه وژل کیږي.
نن چې کوم صورتحال دی د سونو مشران دي، سینرو دي یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نخه دي. او په خبره دا ده چې عام خلک مستل کی قطار کټ کی د حیرانتیا خبره دا ده چې تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټی ادارو یا پوجی اہلکارانو بچا مانی یا سرکاری افسرانو مانی
زید خان تور پوری کل ریاستی اداری نغواڑی پا سوات کی امن و سیلگری پر زیشی. د سوات خمی جرگی یو بل غڑے احمد شاہ بیاوائی د سوات امن د هیواد د نور سیمو ل امن سرا ترل شوی. د ته په خبره ل افغانستان او هندستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ پنیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
شوی د دې دوه درې میاشتو نه بیا دا ټارګټ کلینګ د سیو شوی دی، او خصوصا په دې تیر یو میاشت کې او ورسره ورسره په عام خلکو سپیشلی چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پو ګورنمنت یا پو آرمی خلک دي او ورسره د بعضې هغه پارټیانې چې د هغه د دهشتګردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي باغو باندې ورسره اډیټونه کیږي.
احمد شاه وایی که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی، خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدامنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د په خبره دا او د سوات خرابیدونکو امنیت خای چې بعضی قوتونه غواړي په سوات کې د بدامنۍ په خوانی حالات بیا پیدا شي.
موجود د دینه چې مالګي ادارې شیر بینک دې طرفه بنو روپې پړنو ورکي خو پزمته باندې تاریخ کار نه کیږي. خاصی معلومی کی چہرہ دا سلسلہ دوبارہ دل تک کی بیشی دغه چې کدی تعمیر کوله او دی امن بتمه نو بیا په داس نه په خپل هم جوړې دا سړکونه به جوړ شي او د ادارې به جوړ شي دلته په سیول ایڈمنسٹریشن چې دا دابا پال شي او نن د چک پوسټونه چې د سړکونو د لګیدلې دي خلک تک را تک نشي کولای. په دې خلک راغلي د مقامي خلک شناخت واړي دا به نو په دې په ځای به سیول ادارې پولیس نو
یاد دیبی چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د 500 په ګډون یو شمیر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سوات کې د امن خامېدو وروستو د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نخه کړي، خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات خمی جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
د الف اعلان په نوم یو سرنیز مرکز په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې د تعلیم معیار راغورځېدلی دی او ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. د تعلیم معیار او نورو اسانتیاو کې خیبر پختونخوا په 15 نمبر ده. په دغه اړه باندې رفعت انجم نور معلومات راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او اسکولونو کې د نورو بنیادی سہولتونو جاج اخستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسي باوجود هم د اسکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري اسکولونو کې 2.5 فیصد ماشومان د اردو کیسه نشولستلې او 5 فیصد پورې ماشومان د انګریزي جمله نشویلې. 2.5 فیصد ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پوهیږي. د الف اعلان ډپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صبح کې د تحریک انصاف ګوند د صبحي اسکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل، خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی؟
یو خبر ده چې مونږ زور ورکو کچر ته مونږ په مشین فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږ په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو، خو دې سره سره ضروری ده هم چې مونږ د ماشوم لرننګ آؤټکم، ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم څه زده کړي هغه ته څه زده کړه ملاو شي، خو په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم حکومت دا هغه ډیره کم ده، کوم سکول داخله مهم ده، دا تاسو ډیر په غوره انداز باندې یا تاسو ډیر په ښه طریقه باندې ټول صوبې کې یا ټول پاکستان کې اوچلوي، خو چونکې ماشومانو د دې سره د ماشومانو کوالټي خرابېږي چې ماشوم ته سکول کې د ناستې ځای نشته، نو زه به ماشوم ته څنګه سبق وخایم.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمیره 10000 شپږ سوا او یو کم 50 ده، او د جنکو لپاره 10000 پنځه سوا او یو کم دېرش سکولونه دي، چې پکې د نارینه استادانو شمیره 80000 او د ښځینه استادانو شمیره 340000 پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صبحي سکولونو کې اوس هم 40000 پورې استادانو کمې دي. خو بل خوا یو کارپو ملک مسعود وای چې په صبح کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم لپاره د اربون روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے بانے پر صحیح ٹائم بانے استعمال کی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ رپورٹ دے دا مارچ 2016 چاگے پر مطابق ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن تھا 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ایلوکیٹ شوے دے اور مارچ 2016 کے دے 16 ارب روپو کے 8 ارب روپے دی تا ریلیز شوی دی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ نا او تقریباً 5 ارب روپے دی خرچ کری دی نہ میشتو کے نو یو طرف تک زمونگ دا حل چ ایمرجنسی لگو کیمپینس چلو چ ماشومان دے انرولمنٹ کی او بل طرف تا زمونگ دا حل چمونگا کا پیسے چی دینو ایفیشنٹلی نشو استعمال ہو لے.
دا رپورٹ مطابق ملکن مردان او ہری پور ضلع پ معیار کی دا ملک پ اولنے 25 خزلو کی شمار شوی دی، خو کوہستان ضلع پشمیرا کی دا ٹولو اخیرا دا. خیبر پختونخوا کی 10% سکولونا دا سکولو بو 20% بجلی 40% تشناب او 20% نزیات سکولونا دا چار دیوالے نا محروم دی. فتن جم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
خیبر پختونخوا کې د صبح وسایلو مالی او نور حقوقو لپاره نوې تحریک اعلان شوې ده چې د دې د بنیاد خودونکو وینا ده چې د صبحي حقوقو لپاره به مبارزه کوي او په لومړي مرحله کې به د مرکز نه د ټولو پختونخوا لپاره پوره او ارزانه بجلی غواړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا تحریک حقوق خیبر پختونخوا پنم شروع شوی دا دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي او باوجود د دې چې ثبوت خپلواکي ملو شوی ده او په دې صوبې کې د بجلی او بو او قدرتي مدنیاتو غټ ذخیره موجود دي، خو مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبې کې ډېر لوی بحران روان دی. نو هم دا وجوه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دیو جی نمو محسوس کو سا خلق آخری ایکسٹریم تو رسی دو اور دا ظلم انتہا شروع شوا دا بجلی صورت بجلی دا مو حق تے دا مو تا نو منل چارجز باندے دا بجلی رہ گئی کلا پورے 18 امینمنٹ پاشوے نو نمو دا آواز نہیں شوشتا ہوئے بیکاس ہر یوشے سنٹرل سر ہو او سکپل حق پغڑو انشاءاللہ اور ہر حالت پکے بغاڑو دیو جی نمو ٹول فیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ما ٹول فیکٹر نے بندی ما مزدور بے روزگارہ ناستے ما بچے بے روزگارہ ناستے اور خپل حق تا
مرکز خپل حقونه نه ورکوي او همدغه وجره چې پښتون ورځ تر ورځ وروسته پاتې کیږي چې له وجې ترهګری او بیروزګاری هم ډیره شوې ده، نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت دی چې دوی आवाज اوچت کړي.
چونکه پښتون قوم پاکستان کې تباہی په لار روان دي، زموږ نوجوانان بے روزگار دي، معاشي معاشرتي او ذهني تور باندې دا قوم تباہ شو، صنعتونه ختم شو، لہذا چرتا ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چرتا انسان پسپوگ میں باندھے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندھے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندھے زمکے بنجرے شوے
دے تحریک مشر ویناوا چھ دوی سرا دا سوبی ددی حقنون لپارا پا دغ تحریک کی زوانان هم شامل دی او دوی دا خیبر پختونخوا ټول سیاسی و مذہبی گندنو تا هم پا دی تحریک کی دا شامل دو بلین ور کرده دا او زیات اکلا چلنبی مرحله کی دوی نا مرکز نا ټول سوبی لپارا برابر او ارزان بجلی غواړي او د دې وروسته به بیا نور وسایلو لپاره حل ځلې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
په دې وروستو څو میاشتو کې په پېښور کې د وسلوالو لخوا د خلکو د هدپی وژنو پېښې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ دا دعوه کوي چې خوشه قبایلي سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي. بیا وسلوال څنګه کوي چې په ښار کې راځي او خلک وژني؟ په دغه اړه باندې انیس اجمل تفصیل راکړي.
په خیبر پختونخوا کې امنیتی چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي 3 اهلکار وژل. کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لویې وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوماړي زیاتوي سربیا سب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې باید وسلوالو مرکزونه لمین ساتللي وي، خو وسلوال نه دي ختم شوی.
خوز دا شکاریږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دې ترمنځ چې کوم رابطې دي هغه بحال شوي دي. که تاسو ګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیس قانون چې کوم قانون غیره غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او ترمنځ له سیخت نه پاتې دي. د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملاً چې کوم ځای هغه خپل وظیفه تر سره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوې دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې تر سمنځ کوارډینېشن ختم شوی دی، کوارډینېشن کې کمی راغلی، ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضرب عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو پو ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پېښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی.
پېښور کې داسې ځایونه دي چې کوم ځای کې د چاودنو چې کوم مواد دی د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه نوی کندو کوم کې چې کوم لاجستکس وته وي وسایل چې کوم دي هغه لګون کې زیات پکار دي. دغه نیولو هم امکانات زیات دي. دا صرف یو درې څلور کسان ټارګټ کړل چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي، هغه باندې شکم نه دا چې روچت لیږي. د سپیشلایزیشن یعنی د هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د 14 په مواد کې کیږي، هغه خپل دغه تبدیلی په طریقه کار تبدیلی.
د مې په یوه اجتماع بیا د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیعه مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیعه تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پېښور په څیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ٹارگٹ کلن سیکورٹی فورس داغی قتل شروع کرے دے نو دا مشکل صورتحال دے کچ دے سرا چکم پولیس تے یا نور دا سے امنیتی حکومت دی اگی او مورال باندے دے دے اثر پروزی کچ اگی بیوز ایبل جے کے چچا پورنا دا غلط ساتھ لی دیا فیم دی زو سر دی نو اگی کور تا تگرا تک کی داغی خاص مخصوص وقت دے داغی زے معلوم دے داغی وقت تا تگرا تک معلوم دے داغی گاڑے معلوم دے نو دا سری دے پر آسان نہیں دی بغد دہشت گرد واقعات
پ پیخبر کی دیف سی زواکونو یو مشر لیاقت علی هم دا منی چې په پیخبر کې هدفي وژنی مخبز زیاتی دودی خو نوموړی وایي چې دوی په پیخبر کې تر ډیره امنیتی تدابیر نیولې دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي داغه مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي. کم دهشتګر چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پیخبر کې ډیر زیات په عروج باندې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال په ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هیواد کې په 2015 کال کې وسله والو و سوا او شپږ بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وژل شوي وو او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسله والو 109 شاملې کړي وې چې پکې شاوخوا 209 کسان وژل شوي وو.
امن مینا او رورولي
پختانه او خدایي خدمتګاري
ایا پختانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دي
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زایا خوړې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره پر روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او د دوی د ستونزو هوارولو لپاره به کار کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات له پیښور را د غلام غوث پر راپور کې ور
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاون خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په را روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علیشه په وجنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونه وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علیشه په نوم یو خواجه سرا په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړی و کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه وشتلې شوی و او د هغې وروستو خواجه سرا او د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی و. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په پیښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوي دي خو تیره ورځ په پولیس لاین پیښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو کو تاسو غواړئ زمونږ خبرونه د انټرنیټ د لارې ووري نو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زمونږ خبرونه اوریدئ شئ او تاسو مونږ ته زمونږ د خبرونو په حواله زمونږ د پروګرامونو په حواله باندې پیغامونه هم را لګولی شئ. دا وخت تاسو مشال ریډیو ته وګیو د زمونږ د سهار خبرونه دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
هجرا
په سلور نیمه بجو
دا وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې شوې دي. د بوروال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یا د یونشیت په ترڅ کې درې وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشته د پنجشنبې په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې سوې ده. بلخوا د مجلس عسکري ویاند عبدالله وزیرستاني مشال راډیو ته د خپلو درو ملګرو د وژل کېدو پخلی کړی او ادعا کړې چې شاوخوا اتو پاکستاني عسکرو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. د سواد کمی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند نه دی خوندي. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه څنګه چې تر 2009 کال وړاندې و. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې د خواجه سراو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره کړې یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي چې حکومت به خواجه سراو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې ښایي یو شمېر قومندانان پکې نوي ټاکل شوي مشر ملا هبت الله اخندزاده ته د وفاداری لوړه کوي. د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته په رسېدلې دې ویډیو کې د ملا هبت الله اخندزاده څېره نه لیدل کېږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. ولسمشر اوباما دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په جاپان کې د اوو اقتصادي کوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې کړي دي.
د بوروال کاکړن لمده وخت مهم خبرونه اوریدو. اوس د رابع اکرم خان نه د پاکستانی مطبوعاتو ځنې مهمه برخه اور.
د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علي شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. ادارې په وینا چې نرخصیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. ادارې زیاتوي علي شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړه شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې خزینه واډ کې داخله کړي او که نارینه. په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نه وینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. ادارې لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه څه کتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناخت کارډ جوړولو ورکړی شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه، خو اوس هم په ټولنه کې یو باوقاره ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دی. ادارې مخکې لیکي ټولنه کې رد کېدونه پس اوس دوی په نښه کېږي. ریاست له یو مثال قایمول پکار دي چې د علي شاه وژونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دې مکمل مرسته ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره ځای نه دی پکار. غویره د خپل سوګن جاج خصل پکار دي. د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیزو رسنو کې وویل چې موږ ټول وژنې. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي المیه دا ده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه قانون عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی هغې سره د دې سلوک ذمهواري په چا ده او د دې نه انصافۍ مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د شناخت کارډونو کامی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 13 کروڑ خلکو د شناخت کارډونو بیا تصدیق لپاره په 8 کینټو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دي هم منسوخ کړی شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناخت کارډ جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي. ادارې اخیره کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامیږي باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړی شي. او که څه هم دا کار دومره زر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي، خو باید چې نادره دې لړکې کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناخت کارډونو کره کتنه وکړي.
مطبوعات
رازو نړیوالو مطبوعاتو ته هفنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو باوجود وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په کینولو کې پاتې راغلي دي. په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا منصور په ډرون برید کې وجنه امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي دي ممکنه ده چې د مولوي هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو نه جدا شوې ډله بیا یوځای شي، خو د سولې خبرې به نور هم اوزنډیږي. د دغه لیکونو مهم ټکی د منور شانو
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه ده، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځنې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کې د سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دې یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړ کې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړ. امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل و، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او بلا یعقوب نمونه مخې ته راتلل، خو څېړونکي وایي کېدای شي چې په دغه نمونه باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو سیړونکو په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سیوا شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې په پاکستان کې د چینایي بینکونو او شرکتونو د بلیونونو ډالره پانګونو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې د اقتصادي چارو د پوهانو په حواله ویل شوي چې دغو پانګونو یوه برخه باید د پاکستاني وګړو د کاري استعداد پر پیاوړتیا ولګول شي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا وروي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان چې اقتصاد یې ډېر قوي نه دی، له یوې مودې راهیسې ورته د چین د یو نږدې ملګري هیواد په توګه کتل کیږي. د چین دولتي بانکونو او کارخانو په پاکستان کې د سړکونو، د اورګاډو، د پټلیو جوړولو او همداراز د انرژۍ د وړو پروژو پیلولو لپاره د شپږ څلوېښت اربا ډالر په اندازه پانګونې کړي دي. د همدې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې چین په اول ځل په کوم بهرني هیواد کې تر ټولو ډیره پانګونه کړې چې د هند لپاره د یو ستر سیمه ییز چیلنج په توګه ورته کتل کیږي. د پاکستان درنه بیا د چین په مالی مرستو د پیل شو پرمختیايي پروژو د څار لپاره د یو میکانیزم د نشتوالي له امله اندېښنې راپورته شوې دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې د گوادر بندر انتظامی چارې د چین دولتي شرکتونو ته په لاس ورکړې. ویل کیږي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د چین مغربي سیما سینکیانګ له گوادر بندر سره ونښلوي، چې په ترڅ کې به چین وکول شي له اروپایي هیوادونو سره خپل تجارت هم له دغه بندر څخه وکړي. داسې رپورټونه هم دي چې وایي د یادې پروژې په ترڅ کې به چین له پاکستان سره مرسته وکړي چې د انرژۍ پر بحران کابو بیا ومومي. په لیکنه کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوي چې د اقتصادي راهداري په پروژه کې د پاکستان په وروسته پاتې کړل شوي بلوچستان صوبه کې د کارخانو لګول هم شامل دي. خو په اقتصادي چارو کې د بلوچستان حکومت یو سلاکار کیسر بنگالی ورځپاڼې ته ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د سیمې د خلکو د کاري استعدادونو د پیاوړتیا موضوع ته هم باید پام وکړل شي. که داسې نه وه نو د نوموړي په خبره د سیمې اوسیدونکي به همدومره وکړي چې د راهداري پر لویو لارو د پنکچرو جوړولو دوکانونه واچوي.
د هارون بچان هم د لاس انجلس ټایمز د یوې لیکنې مهم ټکی اورېده. اوس راځو یوې بل نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په جاپان کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او نن به هیروشیما ته ولاړ شي. دی به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټمي حملې وروستو دې ښار ته سفر کوي. پدغاړه د فرشتہ جلال زئی راپور.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغون شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبري اعلان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخې سیاست ونه کړي. د آزاد بس او د سیمایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمایز لانجه په خبرو کې وویل د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییزه لانجه باید د سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهیږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبر اعلان ته وویل چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی. مش په هیڅ چې زیات مسولیت سمج د جغرافیایي موقعیت لامل مش ته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې سي. خو بیا هم مش غواړو چې نړیواله ټولنه له مش سره یووالی څرګند کړي او په دې وپوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اووسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اووه ګروپ هم ورته ویل کېږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي.
د فرشتہ جلال زئی راپور مور دوردونکو سوخ شوې ده. زموږ د ونیز خبرونې روښانه مستقبل د خبرونه تاسو د پاره منور شوړاندې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سیاسي چارو پوهان وایي کې وی خواته په افغانستان کې خلک د جنگونو نستلی شوی او د جمهوریت د لارې په هیواد کې سول او ثبات غواړي. نو بلې خواته یې ځوانان د تعلیم اړخته ډیر مایل شوی او په بیلابیلو برخو کې د اعلی تعلیم ترلاسه کول نه پاز د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې کردار ترسره کول غواړي. د لړکې د دې هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اعلی زده کړو لپاره نوي پوهنتونونه خلاص شوي چې د هیواد د مستقبل لپاره د نوي کول په روزنه بوخت دي. د مشال ریډیو د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې درته په دې ورستیو کې د ننګرهار ولایت د یو پوهنتون فارغ شوي ځوانانو حال درکو. په دوی کې یو ځوان راته د ځان په حق له وویل
زمانو خالد احسان سے د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما خپل زده کړې د اقتصاد په برخه کې د ننګرهار ولایت د الفلاج لورو زده کړو د خصوصي مدرسې څخه پونتون څخه سره رسولي. اوس ما خوشبختانه د پونتون د فراغت سره سم یو نړیواله موسسه چې د بانک جهاني د خانه په ننګرهار کې کار کوي د انکشاف دیهات وزارت په چوکاټ کې هغه کې مې ځان ته دنده پیدا کړې ده او د دې ولایت د نظارت او ارزوي د مسؤل په توګه باندې خپله دنده پر مخ بیایم او خپلو هیوادوالو ته خدمت کوم.
دا چې افغانستان د تیرو 16 راهیسه جنگونو ډیر ځپلې او خلک هم وخت په وخت د کډوالۍ سره مخ شوي، په دې حالاتو کې څنګه په اعلی تعلیم ترلاسه کولو کې بریالي شو؟ په دې پښتنه خالد احساس وویل
موږ خو چون کله چې ابتدایي مکتبو کې وو تدریم څلورم ښوونځي پورې مکتب ویلی وو په افغانستان کې جنګونه راغلل کوم مکتبونه چې وو هغه ټول وران شو او خپلمنځي جنګونه وو بیا موږ پاکستان ته مهاجر شو او په پاکستان کې موږ په بخشپور کې اوسېدلو نو هلته به موږ خپلې ابتدایي زده کړې کولې او بالاخره چې اتم نه هم ښوونځي ته موږ راغلو نو په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو د کرزي صاحب په مشرۍ باندې دلته بېرته راغلو نو بیا دلته ښار کې سکول دی د ننګرهار های سکول په نوم باندې هغې کښې مې ایډمیشن واخیستو هلته مې خپلې زده کړې کولې کله چې مکتب نه فارغ شوم نو غربت او اقتصادي مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وې چون په افغانستان کې دولتي ادارو پوهنتونو ته کامیابېدل ډېر زیات مشکل دي چې غریب خلک یا د لرې اطراف ځوانان چې مکاتبو نه فارغ شي نه شي کولی پارتانه باندې هلته لاړ شي بیا بالاخره یو خصوصي پوهنتون چې ننګرهار کښې په ډېر کم فیس سره په ډېر کم امکاناتو سره په ډېر لوړ معیار سره زده کړې شاګردانو ته ورکول هغې کښې مو داخله واخیستله او خوشبختانه پس د څلورو کالو زده کړو څخه د هغې پوهنتون نه فارغ شوم.
نوموړی زیاتوي په ژوند کې یې ډېر مشکلات لیدلي خو کله یې هم همت نه دی بایللی او په هر حال کې یې د تعلیم سلسلې ته دوام ورکړی بلکې لا هم پکې وړاندې تلل غواړي.
بلا په ژوند کښې چې کله مونږ مکتب دوره لوستله واقعا ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مو شو حتی تر دې پورې چې اقتصادي ستونزې وې مونږ به پس د مکتب د وخت نه په پېښور ښار کښې مثلا په مختلفو بخشو کښې به هم کارونه کول مثلا اوبه به هم خرڅول یا به هم په ښار کښې بل چې واړه غوندې مزدوري کوله خو مونږ سره یو احساس یو سوچ یو فکر وو یو کمیټمنټ مو داسې کړی وو چې مونږ باید خپل مکتب سر ته ورسوو د مکتب څخه وروسته زده کړې وکړو. کله چې مونږ مکتب خلاص کړو نو افغانستان کښې مختلف پروجیکټونه راغلي وو دلته به خلکو کارونه کول چې زمونږ تعلیم کم و نه هم شو کولی هغې کښې کار وکړو باوجود د دې هم دې تر څنګ چې مونږ زده کړې کولې مونږ کار هم کولو چون فیملي زمونږ په غاړه باندې وه هغوی ته باید مونږ یو حلال رزق پیدا کړی وی هغه باید مونږ پاللې وی نو ډېر مشکلات او ستونزې په دې لاره کښې ګاللې دي لوږې تندې سختۍ تکلیفونه هم په ځان باندې تېر کړي دي خو یو سوچ یو اراده او یوازې مونږ سره وو چې مونږ به دې هدف او دې ګول ته ځان رسوو او بالاخره د خپل هغه قوي ارادې او د خپل قوي سوچ او خپل هغه مشن ته مو ادامه ورکړه او بالاخره په دې باندې مونږ وتوانېدلو چې خپلې زده کړې او خپل مکتب پای ته ورسوو. اوس هم په دې باندې اکتفا نه کوم او غواړم چې لا هم مخکې لاړ شم او لا هم خپلې زده کړې لوړې کړم تر څو پورې چې افغانستان ته په آینده کښې د یو خاص مسلک سره په پوره سپېشلتیا سره خدمت وکولی شي.
په افغانستان کې نا ارامۍ ته په کتو سره خالد احساس وایي که په ټولنه کې پوهه او تعلیم عام کړی شي نو خلک به یې بیا جنګونه نه کوي بلکې خپلې مسلې به د خبرو اترو د لارې هواروي او دا مهم کار به ځوانان ترسره کوي.
زه دا یو خبره کومه دا وطن یا دا سیمه دا د دې جوړول دا زمونږ ځوانانو په غاړه باندې دي مونږ باید دې سیمې او د دې سیمې د ژغورلو لپاره د زړه نه هڅې وکړو کوششونه وکړو ژوند کښې ترخې خوږې را ځي ژوند کښې ستونزې مشکلات را ځي دا ستونزې مشکلات په یو پلان او سوچ سره باید د دې نه تېر شو تر څو خپلې سیمې ته ښه په اخلاص او په ښکاره مور سره خدمت وکړو. یګانه لار چې زمونږ د پښتنو د ژغورنې دپاره مفید تمامېدلی شي هغه د تعلیم لاره ده. که چېرې مونږ خپل تعلیم سر ته ورسوو په مختلفو فیلډو کښې نو مونږ کولی شو مختلفو فیلډو کښې رغونه رامنځته کړو او خلکو تشویق کړو او تر څو پورې چې دغه سیمه د دې بحران څخه ووځي. اوس وخت کښې چې مونږ ګورو بدبختانه د زیاتره سیمو کښې چې دا کوم تاوتریخوالی او تشدد رامنځته کېږي د ځوانانو د احساساتو نه غلط استفاده کېږي هغه همدا وجه ټوله بې تعلیمي ده. که چېرې چې دوی تعلیم ولري دوی زده کړې ولري دوی پوهه ولري هېڅوک نه شي کولی چې د دوی د دې احساساتو نه غلط استفاده وکړي بلکې دوی بیا ښه او بد تفکیک ډېر په اسانه سره کولی شي.
نوموړی ځوانانو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام ټولو ځوانانو ته هم نارینهو ته هم زنانهو ته دا دی چې دوی باید تعلیم ته مخه وکړي په هر شرایطو کښې چې د هغې نه استفاده وکړي خپل تعلیم سر ته ورسوي خپلې زده کړې سر ته ورسوي د هغې نه وروسته بیا دوی کولی شي ډېر سوکاله روښانه او ښه ژوند ولري. ښه مثال یې زه خپل د ځان وړاندې کولی شم په لومړي سر کښې ما مکتب په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره وویلې او پوهنتون مې هم په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره نن د یو ښې وظیفې خاوند یم او په لرې پرتو سیمې کښې چې زیاتره نام نه سیمې دي دې باندې توانېدلی یم چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړم د تعلیم زمینه برابره کړم یو د ځوانانو یو بنسټ مونږ لرو چې ځوانان پکښې راټول شوي وو چې هدف او مقصد مو ځوانانو ته د تعلیم اپرچونیټۍ نې برابرول دي چې مونږ په دې حساب کښې خو لسګونو ځوانان اوس راوستي دي په ننګرهار کښې په مختلفو خصوصي پوهنتونو کښې په ډېر کم فیس سره هلته دوی ناست دي زه د خپل د معاش نه او زما غوندې نور ځوانان دي د خپل د معاش نه د دوی پیچونه لنډوي تر څو پورې دوی پرمختګ وکړي او علم حاصل کړي او بیا په خپلو سیمو کښې نور ځوانان علم ته تشویق.
تاسو د خالد احساس خبرې واورید. نوموړی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د اقتصاد په څانګه کې یې اعلی زده کړې کړي. وایي که ځوانان یې په بیلابیلو برخو کې اعلی تعلیم ترلاسه کړي، نو لرې نه ده چې افغانستان هم د نړۍ د بریالي شوي قومونو سره سیال شي. په دې موضوع نور حالم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته دا اونۍ د هغو افغان ځوانانو حال درکو چې اعلی زده کړې کړې دي او د وطن په پرمختګ کې اخته دي. دا ځوانان وایي یوازې د تعلیم له لارې هیوادونه ترقی کولی شي او دوی به هم خپل وطن د دغه لارې د نړۍ د قومونو سره سیال کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د افغانستان ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت خان وای د انجینری په برخه کې یې اعلی زده کړې کړې دي او دا چې د یادې ولسوالۍ خلک په تعلیم کې د نورو سیمونو وړاندې روان دي.
دلته زمينه د تعلیم لپاره ډیره مساعده ده په کامی ولسوالۍ کې، خصوصا د دې خلک ډیر په اصطلاح باندې کامی ته د علم او ادب زنګو ویل کېږي. نو دلته څوک د تعلیم په اړه باندې څوک د چا مخنیوی نه کوي. دا رنګ د خپلې نجونې او هلکان خپ خوشحالی باندې خوندیو ته پریږدي. دلته تعلیم کچه ماشاءالله ډیره ښه ده، خوندیو کې استادان ډیر ښه تدریس ورکوي، البته لایق شاګردان دي. ټول هغه خلک پکې درس وایي که هغه غریب یو که خان یو که په هر کچه وي، دلته دوی سره کمزور زیاتیان کېږي په خوشحاله فضا کې دوی خپل تعلیم سرته رسوي.
نوموړی وایي په ټولنه کې ځوانان هغه کول وي چې خلک ترې ډېر امیدونه لري. په کار دي چې ځوانان خپلې دغه ذمهوارۍ هیڅکله له پامه ونه غورځوي.
لکه څنګه چې پوهیږو ځوان په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري، نو زما په نظر باندې کوم رشد چې هیواد ته یو ځوان ورکولی شي هغه یو سپینګیری نشي ورکولی. لکه څنګه چې نن سبا ټیکنالوژي ډیره پرمختللې ده او انشاءالله موږ ځوان نسل په ډیر یو څه سنبالل، نو کولی شي چې دی په دغه شان حالاتو کې چې ډیر د تشدد حالت دی او ډیر چې بل لخم نظام، نو په داسې وخت کې کولی شي چې دی د خپل هیواد وضع نسبتا ډیره بدله کړي او انشاءالله د راتلونکي کې د نورو نړیوالو هیوادونو سره سیال کړي.
انجینیر لیاقت خان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د لوړو زده کړو لپاره د ازموینې امتحان کې د شفافیت راوړي او دا راز د بې وسه او مستحق ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع برابر کړي.
موږ په افغانستان کې کله چې یو څوک له ښوونځي څخه فارغیږي هغه د کانکور یو ازموینه لري چې هغه کې به هغه خلک چې ډېر لایق او بااستعداد اشخاص وي هغه کولی شي چې لاړ شي. خو البته بدبختانه یا متاسفانه باید زه ووایم چې دلته هغه شان زمينه مساعده نه ده چې یو سړی به ډېر خواري کړي وي او ډېر څه به لاسته راوړی وي. ځوان به ډېر په تکلیفونو باندې بیا مکتب ویلې په دې خوار غریبۍ کې عمر به ورته د خپل داسې د وایې شو د خرڅ کړي مکتب یې خرڅ کړي او زوی به په تعلیم ته لېږلی وي. او باید په کانکور کې ډېر شفافیت باید دی ولري، نه داسې چې یو سړی چې پیسې ولري یا مالدار وي یا خان وي هغه لوړ زده کړو ته لار پیدا کړي او یو غریب پاتې شي. باید یو خوار او غریب هم دغه حق نه دې ته حق اولیت ورکړی شي، ځکه چې د دې تعلیم ونې کې دا غریبانو به سرنوشت باندې کیږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د روداد ولسوالۍ غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبریالۍ کې یې اعلی زده کړې کړې د خپلو ابتدایي زده کړو په حق لوای.
ما خپل لمړنۍ کوم زده کړې شروع کړې خپل کلی نه، یعنی په هیڅ شي کې چې د اهداف په نوم باندې یو لیسه ده باقي کوم خپل لمړنۍ ابتدایي زده کړې او همدارنګه کوم لیسې دورې پورې زده کړې چې په اهداف لیسه کې وکړلې. موږ همدغه د دکانې کوم ژوند کول او همدغه د کلی کې اوسېدل او وروسته د هغه نه چې کله زه د لیسې نه فارغ شوم ما په نګرار علي د معلمین کې چې زده کړې شروع کړې. هغه دوه کلن پروګرام شو هغه مو کړی الله ساته ته کله چې فارغ شوم د هغه نه وروسته به ما معلمي واغستله. په دې چل په پونتور کله په خپل د تعلیمي بهیر شروع کړل چې د جرنالیزم پوهنځي کې ما داخله وکړله. هغه کې ما خپل سلو کړل نه د ډیګري ترلاسه کړل د الله سلو نوې کال کې فارغ شوم.
نو موړي ویل د کورنۍ د مالی حالات او د وطن د امنیتی حالات لوجې وخت په وخت د مشکلاتو سره مخ شوه، خو په خپل یې کار کړي ځان لې پیسې ګټلی او په هغه یې اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي.
زموږ کورنۍ ډیره اقتصادي تور باندې د سړي راځه جوړه لکه دکانې ژوند دی نو هغه لکه داسې ډېر برابر نو خو ما خپله چې دې وظیفه لرله که نه زما لې ومنو هغه ماش ما اخستلو څه کور ته ما ورکولو څه په هغې باندې لارې کرا ده دا چې الفله پوهنتون کله شروع شو نو ډېر په ډېر کم پیس باندې موږ ونیولو زر افغانۍ باندې نیولو نو هغه د لارې کرا او یا د کورس اندازې مره پیس موږ نه هغه سره نو په دې وجه باندې ما دغه موقعي ځان ته مسایل وګڼله چې زه باید دا په دې وخت کښې دغه لوړې زده کړې حاصلې کړم نو ما د دې موقع نه استفاده وکړله او خپل هغه کم ماش شو که څه هم زموږ په کورنۍ کښې د اقتصادي طور باندې لږې ستونزې سره موږ مخامخ شولو خو بیا هم هغه ستونزې برداشت کړلې او ما خپله لوړې زده کړې حاصلې کړې.
غلام حیدر روخان نه مو پوښتلي په آینده کې څه کول غواړي؟ دی وایي
خپله آینده دپاره چې دی غواړم منور شاسب چې همدغه خپل مسلک کښې یعنې ژورنالیزم په برخه کښې هم اړیکو په برخه کښې چې دی ماسټري وکړم تر څو زما دغه کم د تعلیم دغه چې دی دا نور هم لوړه لاړ شي او د آینده دپاره د روان نسل دپاره د پښتنو دپاره چې دی د خدمت مزدر وګرځېږم. زه غواړم چې خلکو ته د ژورنالیزم هغه اصلي څېره یا اصلي عکس خلکو ته وړاندې کړم نو دې دپاره زه کوشش کوم چې هلې ځلې وکړم همدا رقم ته زما خپله هیله دا ده چې زه د ژورنالیزم په پوهنځي کښې د استاد په توګه باندې دنده وکړم تر څو آینده دپاره کوم نسل چې راځي د هغې دپاره موږ د ژورنالیزم یو اصلي او صحیح عکس خلکو ته وړاندې کړو او د ټولنې د خدمت ذریعه وګرځو.
په موجوده حالاتو کې ځوانان څه ډول د ځان او وطن حالات ښه کولی شي؟ نوموړي په دې هکله وویل
زه د یو ځوان په صفت باندې نورو ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دوی غواړي د دې حالاتو نه راووځي ځکه دا حالات به همداسې جاري نه وي که موږ وغواړو کولی شو موږ ځان بدل کړو. قرآن شریف کښې یو آیات هم په دې باندې ده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم نو د دې دپاره که ځوانان غواړي چې د دې حالاتو نه ځان وباسي او آینده یې د نن نه ښه اوسي نو باید تعلیم حاصل کړي ځکه تعلیم داسې یو شی دی چې موږ ته رڼا د هر طرف یا دا چاپېریال ټول خواوشان موږ ته رڼا کوي زموږ دغه د سترګو نور دی نو چې کله خپله سترګې وغوړوو نو بیا به نور شینه ګورو چې کوم څه غلط دي کوم صحیح دي نو د دې دپاره که ځوانان غواړي چې د دې حالاتو سره مبارزه وکړي او د دې حالاتو څخه راووځي یا د ټولنې د بهبود دپاره د ټولنې د ترقۍ پرمختګ دپاره کار وکړي نو باید اول تعلیم حاصل کړي. د تعلیم تر څنګ باید ځینې پیشې دا یا فنونه باید زده کړي چې هغوی د خپل ورځني ژوند د تېرولو دپاره زمینه برابره کړي.
دا وو د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبریالۍ کې یې اعلی زده کړې کړي وایي تمه لري چې افغانان ځوانان به په هر حال کې اعلی زده کړو ته ځانونه رسوي او خپل وطن به د سیالو قامونو په صف کې ودروي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټیلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212141. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
زمون کم د محبت لپاره هم دی او کم دی کم دی کم دی حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت دا اوس ګاری کی خاله څنګه حیران یم چې نفرت دا اوس ګاری کی خاله څنګه 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 Nari 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 n
مرد دے انسان لفرختو نتا پوسو کڑا دو نتا پوسو کڑا